رضوان مراد باشین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي سلمی خلیلزاد ترمنځ به په خطر کې نن د خبرو بل پړاو پیلېږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
له طالبانو سره د امریکا خبري روان دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته، خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پېښې کې ټپیان دي. د پېښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته څلورش کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل. د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعا در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره مونږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل، ولسی نارینه او نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژل دي. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسید. د ګڼې مرګ شوبلې ترڅنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او ځمکه هم لاندې کړې دي. د ایران خبري اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلي پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 25 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره څلور زره کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالره تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې هزارګنجي کې یوه چاودنه وشوه. مزارچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي. پر کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه. د جمعې په ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شول چې اکثره یې هزاره وګړي وو. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی. د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون وویل چې د داعش یو مخکښ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. هغه ویلي دي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قدوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپښین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې ویشتل شوی دی. قدوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن دوشنبه طالبان او د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې بیا خبرې پیلوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې په افغانستان کې د فیسبوک د تړلو لپاره څرګندونو څه ډول عکس العملونه پارولي دي. او د قندهار د پوزي اکاډمۍ څخه سلګونه تازه دمه سرتیری فارغ شوي.
دوی دلته انداخت، انجینري، ټیم لیډري، میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي. خاورې، وطن، ناموس دفاع ته چمتو دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په میرانشاه کې ډېره لویه غونډه وکړه او وویل چې د پاکستان امنیتي ادارې د شر تر سره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. تاسیز من غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې تمه ده د امریکا مرکزي پلاوی همدا نن له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلي قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر تللی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په دوحه کې وګوري. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه په خپله څه نه دي ویلي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشي وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبې پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپلې منطقي پایلې ته ورسیږي. منطقي پایلې په سیمه کې سوله او ثبات ده. قریشي ویلي هیواد یې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخ ته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامته کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولي. طالبانو سره له دې چې په خپل جنگ ټینګار کړی، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلی و چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې تمه ده د امریکا امریکچي پلاوی همداش نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. آر ګروس له هغې دا دریځ پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د ملي یووالي حکومت یو له دوو اصلي ګډونوالو ښاغلي عبدالله داسې وخت په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلکو په دې جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړي. ارګ مڼۍ وایي د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نه شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او هغه اندېښنه او شکایت به واوري. چخانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم هم ونیول شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګوند دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی په یو کانفرنس کې وویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثره کړي؟ د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونه شي، دا کوم مفهوم نه لري اصلا. ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي، مانا دا چې دغه مصرف په دې جرګې دا بېځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسلوالو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جعلي بللي او ویلي دي چې خلک باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستانه نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
سویمو په مکتب کې د باران د پر افغانای نشته مو پس مګه کینو مو د خپل مشه سهیل را لوس مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د مخابراتو وزیر د فیسبوک د تړلو په اړه څرګندونې وکړې، د دې ټولنیزې رسنۍ کارکوونکي دغه کار منطقي نه بولي. د افغانستان د مخابراتو وزیر ویلي که د شپږو میاشتو په اوږدو کې فیسبوک د افغان دولت مقررات په پام کې ونه نیسي دغه پاڼه به وتړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې حکومت هیڅکله هم د فیسبوک محدودولو او سانسورولو پروګرام نه لري. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له یو شمېر سیاسي څیرو، عامو خلکو او حکومتي مسؤلانو سره په دې اړه خبرې کړي او په اړه یې رپورټ برابر کړی.
د کابل په مکرریانو کې انټرنیټ کلب چې هر ورځ د ټولنیزو رسنیو کارون کنه ډاکوي. احمد سیاد یادګاری 22 کلن و چې په لومړي ځل یې له فیسبوک نه ګټه واخیسته. نوموړی اوس 30 کلن دی. هغه وایي د دوستانو د احوال او اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ فیسبوک ته سر ورښکاره کوي. په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کسان له فیسبوکه ګټه اخلي. د فیسبوک د تړلو ګواښ په افغانستان کې د دغه رسنۍ کارکوونکي ورخطا کړي دي. که څه هم احمد سیار وایي چې ځینې له فیسبوکه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړی د فیسبوک د تړلو طرفدار نه دی. هغه وایي د دا ډول کسانو مخه دې ونیول سي او باقي کسان دې ورنه باید درسته استفاده وکړي. مثلا یو کس د موټر لري او په موټر خلک وهي، یو کس له موټر نه د خپلو ستونزو د حل په هدف استفاده کوي. داسې باید ونه سي چې ترافیک ټول موټر ودروي. باید هغه کسان چې غیر مجازي استفاده کوي د هغو مخنیوی دې وسي. د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزادګل اریوبي د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي وو که فیسبوک تر راتلونکو شپږو میاشتو د افغانستان قوانین او مقررات رعایت نه کړي، پاڼه به په افغانستان کې وتړي.
خلکو ته توهین نه کیږي، خویندې پکې زورولی کیږي، د خلکو شخصي عکسونه ویډیوګانې خپرولی کیږي او دا نور موږ ته د منلو وړ نه دی. سافت او رجسټریشن باید د اسنادو په هغه باندې وشي. یوازې نه چې هر سړی جګېږي او اکاونټ جوړوي، بیا معلوم نه دی شخص، معلوم نه دی د چا دی. دوی ته موږ اجازه نه ورکوو. هغه فیک اکاونټونه، جعلي اکاونټونه چې افغانستان کې جوړ دي یا ترې غلطه استفاده کیږي، هغه ټول باید بند کړي.
شهزادګل اریوبي همداشان د فیسبوک له ادارې وغوښتل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو د افغان فیسبوک کارکوونکو د خپل سریو مخه ونیسي. بلخوا یو شمېر سیاسي څېرې چې په وار وار د فیسبوک له لارې ورته له اسنادو پرته سپکاوی هم سوی، د فیسبوک د تړلو پلوي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي سره مې د نوموړي په کور کې په داسې حال کې ولیدل چې اغلې د فیسبوک په کارولو بوخته وه. اغلې کوفي په افغانستان کې د فیسبوک له لومړنیو کارکوونکو څخه ده چې له تیرو 12 کلونو راهیسې فیسبوک کاروي. نوموړی وای افغان حکومت د فیسبوک د تړلو د ګواښ پر ځای باید د فیسبوک له ادارې سره په همغږۍ له فیسبوک ګټه اخیستل قانوني کړي.
کله چې موږ د بیا ازادي د یو اصل په توګه منو، نو په دې اصل کې بیا استثنا نشته چې زه دا برخه یې چې زما ګټه پکې ده منم، او فیسبوک چې زما په ګټه نه دی نه یې منم. زه هیڅکله د فیسبوک له تړلو سره همغږی نه یم. داسې زمینه برابره کړو چې افغانستان ته د فیسبوک دفتر را انتقال کړو.
د افغانستان د مخابراتو د وزیر له څرګندونو وروسته په نړیوالو او اماړیکو کې د افغان ولسمشر ارشد مشاور وحید عمر په خپل ټویټر کې لیکلي، په حکومت کې د فیسبوک د تړلو او محدودولو یا کومې ټولنیزې رسنۍ د تړلو په اړه هیڅ بحث نه دی سوی او په دې برخه کې کوم تصمیم او پلان هم نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای د یو غږ او یوې رسنۍ وخت ختم سوی او دا مهال د مجازي نړۍ رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی. د ښاغلي مرتضوی په خبره هغه لیکنې او ویډیوګانې چې په مجازي نړۍ کې په ځانګړي توګه په فیسبوک کې خپریږي د افغانستان د خلکو د ستونزو د واقعیت انعکاس دی. هغه وایي زه په دقیقه توګه د مخابراتو وزیر هدف ماندې نه پوهیږم. تاسې کولی سئ د هدف په اړه ورنه پوښتنه وکړئ. شاید کومه تخنیکي موضوع ولري، خو حکومت هیڅکله هم د سانسور او د محدودیت وضع کولو لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې نه لري. د دې ټولو سره په خوا کې د مخابراتو وزیر د یکشنبې په ورځ یو خبری ناسته کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د فیسبوک نړیوال ادارې ته یو مکتوب استول کیږي چې باید په دې هیواد کې د فیسبوک کارونه قانوني سي او له مخې مستعار اکاونټونه محدود سي. آیا دغه کار به ممکن عملی سي؟ دا پوښتنه مې په افغانستان کې د سایبری معلوماتو یو تن متخصص فرید احمد نه وکړه. هغه وایي دا چې مې وویل فلتر کیږي، هر څه چې په ټکنالوژۍ کې رامنځته کیږي د دفع لپاره لارې چارې هم شته چې فلتر کیږي. په ډیرو ځایونو کې خلک له فلتر ماتونکو نه استفاده کی. دا چې د مخابراتو وزارت دی د فلتر ماتونکو مخنیوي وکړي، دا یې له توانه لوړه خبره ده. له دې ټولو سره د کابل د مکرریانو انټرنیټ کلب کارکوونکي د فیسبوک احتمالي تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د دغه انټرنیټ کلب مسؤول سبحان احمدي کلونه کیږي چې له دې لارې د خپل ژوند چارې سنبالوي او وایي د فیسبوک تړل به ورته مالي زیان واړوي.
باسته شدنش در مجموعه چون
هغه وای پټوله کې تړل کېدل ښه کار نه دی. ټول یو ډول استفاده ورنه نه کوي. ډېر خلک ورنه ښه استفاده کوي. دا چې فیسبوک دې وتړل سي یا نه زما نظر منفي دی. دا ارګ د مسؤلینو دې څرګندونو ته په اشارې سره چې وایي د فیسبوک د سانسورېدو او محدودېدلو پروګرام نه لري، ممکن دغه پاڼه پاتې سي او له نورو فعالیتونو سره په خوا کې د سبحان انټرنیټ کلب هم همداسې ګرم پاتې سي.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
کنډای ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړي او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوي په اشاره لیکي که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلېدو ښکارندویي کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبلې شمېر نږدې 80 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وژل کېږي او څوک یې غږ نه اوري. د پاکستان امنیتي ادارو کسان هم د میرانشاه د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د پښتون مېشتو سیمو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او هڅې دوام لري. سفیر استانکزی په ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کېږي. د پښتنو دې لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر 10 بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاده غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، ثنا اجازه او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. له کله چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورک وي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه کژم دای ده، نشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده و چېرته ده. پنځه شپې ښکلا یې تېر کړلو.
نېره خو رټ مې ستړي شول، راړو ستړي شوي و پارای ستړي شوي، نېره په سترګې تېر وړو اندر شولي. مې را خپل زامن غوړي نېره درله.
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، یرغمل او تختونې، زورونې او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په جنوب کې د 215 اتل خلور د روسنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د وسلو کارولو او جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د دولت ضد وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي. محمد صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کو.
دا د کندهار په 215 اتل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي افزې د څلورو ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنېږي. د فارغ شو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحم خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید مونږ د هغو په مقابل کې کاغوی سوله نه کوي، باید مونږ راجک شو هغوی ته غاښ ماتون کې گزار ورکو چې باید مونږ هغوی سوله نه کوي. مونږ ورته سولې ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي، باید مونږ ورته غاښ ماتون کې گزار ورکو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د دې مرتبه نه پاک کړو.
وایي پروژې سلیم کې روان است، خدا کنه کې زوتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه، روی ملی آماده است مقابلشان، با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره و از ترس و از بیم از راست هم نیست.
د 215 اتل کلی اردو د روزنیز مرکز چارباکی وایي تازه فارغ شوي سرتیري د کندهار یو شمیر نامنو ولسوالیو، دغه راز روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز قومندان ډګروال فیض الله کاکړ وایي د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه د سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیری تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې دولس اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه ورته شوي دي، خپل د سند فراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري، ټیمليډري، میډیک درسونه څه په پوره توګه زده کړی دي او آماده دي چې دوی د خپل خاورې، وطن، ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 28مه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړي ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبري.
پیام ها و نظریات شما
زوب لوید خبرې کوم لوګر نه مال طالبانو نه دا غوښتنه ده چې سری صلیب د مایبینو لپاره د معلولو لپاره کار کوي. له مور نه چې مرزادی پیدا شوي غوته د غوته پښې جوړوي. ما یو نفر ولید چې څلور اولادونه بس مایو پیدا شوی وو دغه پخې کګی وې پس قلبونه کې ورکړ وړې وړې جنوکۍ وې پخې سیخې سولې سلسلی په ټول افغانستان خلکو ته مایو وو خلکو ته سره ډېر غټ کومک کوي دا بند نه کوي تاری ما غوښتنه ده دا چیرې بند کوي ټول افغانان دلته چې نه خپایي دغه ما غوښتنه ده سلسلی د خلکو پخې ولاس جوړي
خالد پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالی نه تاسو سره په تماس کې یم د مونږ په بیرمل ولسوالی کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوری هسپتال و هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالی روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالی ته په خیر سره رو بدل کړي بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالی کې امنیت ښه دی او قرار قرار دی
ستاسو پیغام ستاسو نه.